له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لوکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې له لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د ښځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وای کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روز مری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران روی د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هرو لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بې پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو ته په اشاره وویل:
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو، په ځانګړي ډول لشپژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محروم دل، د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم، دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد، د هغه پر اقتصاد او د عادي چلند لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمیل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي، هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو، افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف دا دی چې د امکان تر حده د هغو فعالیتونو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره ترسره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت ښه پوهېږي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له ښځو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له افغان ښځو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولی شي، نه د نورو په استازیتوب، چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وچه د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری دی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د دستلری کېدو غوښتنه یې وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ښځینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راز لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خپرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شوي پروسوی کې په دې لارو لاسکونه افغانان د سخت یخنۍ له کبله مړ شوي دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو وروسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او واورینو لارو شړلی دي. د طالبانو او د ترکیې حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یو مړ شوی انسان جسد خی او ادا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅی پخې بیرته په دې سختو لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې له ازادي راډیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د روانې جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیې ته واوړي. په دې ویډیوګانو کې د یو شمیر ځوانانو یخ شوي جسدونه ښودل کیږي او ویډیو ثبتونکي ادعا کوي چې دا افغانان دي. د پیښین شاهدان ادعا کوي چې د ترکیې پولیساتو له دې کسانو بوټان او ژمنۍ جامې اخیستې او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو ثبت کړی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شر چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیې تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ له امله مړه شوي دي.
ترکیه پولیس لخوانی ورشوی دو شپې دو ورځې ځان سره نهر ساتلی وو. وروسته یې بوټونه جراب جمپرونه اخیستل شوي شکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2:00 راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 15 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیایي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په افغانستان کې فقر بې وزلي او د کار نشتوالی لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سختو مرګونو لارو له خپل هېواده د وتلو هڅه کوي. هغه لارې چې د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لسګونو افغان کډوالو ژوند اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر نورو خپرې شوې ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکی زلمی ښکاري چې لاسونه او پښې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر نورې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاري چې لاسونه او پښې یې د یخ وهلو له امله زیانمنې شوي او روغتیایي وضعیت یې ډېر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو تر اوسه دغه پیښې په اړه په رسمي ډول کوم پرګون نه دی ښودلې. د ایران او ترکیه پوله چې نږدې 2000 کیلومتره اوږدواله لري د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ و ډېره خطرناکه لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو ویلي وو چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله له سخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي. خو افغان کډوال ډیره وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یو میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
د ایران په وروستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د لږ تر لږه یو وژل شوي افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم ازادي راډیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو د ایران د څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومي اجدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایراني ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. دا د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایراني چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږېدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان الاصله ځوان امیر حسین مرادي یادونه کړې. دی چې 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی و او د نودرې سیمې کې اوسېده. دی د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله اکس پاڼه د جنوري په 10مه راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 10مه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي راډیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نورو وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو په اړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقونو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي راډیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتي ادعا کړې چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکېل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړېدو او د ګرانیو په غبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډېر ژر دا مظاهرې ټول هیواد ته پراخې او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایراني ځواکونو د خلکو مخه ونیوله او تر ډېره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هیرانا چې په امریکا کې میشت دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6126 کسان وژل شوي دي. دا شمېر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بندې دي او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډېر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشمې په ورځ د ایران د 2 روغتیایي چارواکو په اوله رپورټ ورکړی چې د جدي په 13 او 19 په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې تر 150,000 پورې خلک ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي ملکانو چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یوې پښه بیا بیل به در سره ویني، بیل کرایه بیل سار کتابي او بل دوه خبر دغه شه. د خلک د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی ملمه
د آزادی رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې دکترا کړې. په دې خوله کې را سره اوسي.
نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور و پلار مې لیک لوست کولی سو، ولې دقیقه نیټه یې نه ده لیکلې د زیږېدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لویې وسې په کال باندې پیدا شوی یې. لویه کا وسه ډېره مشهوره وله په هغه کال باندې چې ډېره تاوانونه یې کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1908 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1905 کال راځي د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم. په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنی چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولو. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1905 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت وي. بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 5 نیم کاله ولې ډیپلوم وانخستلې. بیا مې نو هیله دا ول چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه فنی نو بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځای پوهنتون لوستی دی، هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کې شي
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي وایي چې دا کېدای سي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي، هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بالګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولی، ول نویشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته، ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی، موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای سي چې داسې وسي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولمه چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. له کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، مې باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، وبوایي چې دولسم صنف کې وویلی بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دی په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټسنګې کښې د سرویس څخه کښته سولمه، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کې ټکسي هم نه وو، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر بکس یې راسره واخیستلی، لیلی ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین، دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتلې، هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورغلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې وه، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
تاسو چې له وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره شو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، 1 کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط و د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې، په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و. خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې به مشکل نه درلودلی. بل خپله زموږ د افغانانو ترمنځ، چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښه خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم لاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی شول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول، په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې، په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. زه اکثره چې په دوستانو ورکړم، بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسې. زه به ورلم کتابخانه کې، به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغله، میز به یې راته وټکولې، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره پرښتنی توګه باندې د پوهې د زده کړې د پارش د شو خاطرو څخه ډکه دوره و ده.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او کنه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت مې د ماسترۍ دوره ختم سل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان مې ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې ته نور دولتي نشې کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیراتو، دا د یلسن روسیه ولا د ګورباچوف سقوط ولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته راغلې په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشره لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلې. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي، هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیابه سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی؟ دا مې داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې ډېر ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله، د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله، په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو په وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي، سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه، د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې، هم مې اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی سب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړلی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې، هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم دی. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم. یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوئ، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لرئ؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، شی فعال فرهنگی ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورری ژبې په اړوند باندې د دینی علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت ولري غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي په ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي سیاسي ګوندونه دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم.
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملاً ورسو د دغه نننیو چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک یو. موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تیرې کړلې خوست ته ولاړو نو خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعده سوې نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه خدای مې ذات کوم.
د آزادی میلمه
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تی تقدیر خوڑلی تی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کری داستا پران دی گلی مامی ددواڑو سر گزر رکڑی دت کتلے نشم دت جڑلے نشم تا اور دلے نشم ساتھ رہوں لبی یاد دی کہ ہم بلے نشم او ہم نمبو سبھی زہم سبھی